پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې یو بل غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 2019 پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور درورو. خبرونه له انیسې اجملاو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې څلور تنه وشل شوی دي. فاټا سیکرټریټ وای په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ډنګو شوو کورونو معاوضه ورکړي او په امریکا کې د ایرما په نوم د سمندري طوفان شدت کم شوی دی. د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې 4000 وشل شوي او 2 ژوبل دي. ځایي پولیس وایي تېره ورځ په کوچلاغ سیمه کې وسلوالو هغه مهال په یو ګاډي ډزې وکړې چې له چمنه کوټې ته روان او په لار یو هوټل ته ودرېد. په دې برید کې 3 تنه په موقع وشل شو او 3 زخمیان شوي وو. په ژوبلو کې یو بل تن هم بیا په اسپتال کې سا ورکړه. د پولیسو د وینا تر مخه د هدفي برید ښکاري چې پکې د وړاندې په 3000 په نښه کړل شوي دي. فاټا سیکرټریټ وای په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ډنګو شوو کورونو د معاوضه په توګه سباندې 625 میلیونه روپۍ ورکړي دي. په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا رغونې او بحالې د څانګې مشر شکیل اقبال تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل د غلړې لا هم دوام لري.
پرون پورې چې دی هغه تقریبا 600-650 میلیون هغې تقسیم کړي دي خلکو کې. ڈاکٹر نه یو ورځ پہلا تقریبا 300-350 فیملی مونږ کمپنسیشن ورکړی دی.
شکیل اقبال زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې او بحالې په لړ کې ورسره نړیوالې مرستې د نشت برابر دي. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادی پښتونخوا ولسی تحریک او د خیبر جنسي د پارلیمان غړو ویلي د ستمبر په 14 نیټه به د عوامي نېشنل ګوند د فاټا د اصلاحاتو په اړه پر بلل شوي ټولګندیزه غونډه کې ګډون کوي او بیا به د خپلو حقونو لپاره په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته هم وکړي. دوی دا خبره پرون ماښام په جمرود کې د یوې غونډې پر مهال کړې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د نازیانو په ولسوالۍ کې تېره شپه د پاسون کوونکو داعش وسلوالو ترمنځ نښته شوي چې پکې د داعش 4 وسلوال وژل شوي او 2 مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي پرون نن رسنو ته وویل چې په وژل شوو داعش وسلوالو کې 3 تنه د خیبر پښتونخوا یو د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. نوموړی وایي د جګړې پر مهال د سید انور په نوم یو ملکي وګړی چې د داعش وسلوالو په ولکه کې و آزاد کړل شوی او د پاسون کوونکو له لورې داغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. په دې اړه د وسلوالو لخوا کوم دریس مخې ته نه دی راغلی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په مشرۍ عربي هیوادونو غوښتي چې له قطر سره دی روانه هغه سفارتي شخړه د خبرو اترو له لارې هواره کړي، د کومې په نتیجه کې چې د خلیجي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راپورته شوی دی. نوموړي تېره ورځ خپل سعودي سیال عادل الجبیر ته وویل چې مسکو دې لړکې خپل دریس واضح کړي او هغه دا دی چې اختلافات د مذاکراتو له لارې حل کړل شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت لخوا په لیکل شوي پیغام کې راغلي چې لاوروف خپل سیال الجبیر ته دا خبره پرون په جده کې د ملاقات پر مهال کړې ده. سعودي عرب، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره سفارتي او تجارتي اړیکې پرې کړې او تورې ولګو چې دا هیواد په سیمه کې رتراګرې سره مالي مرستې کوي او له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري. قطر بیا دغه تورونه رد کړي. په امریکا کې د ایرما په نوم د سمندري طوفان شدت کم شوی دی. د یا طوفان شدت له 500 درجو نه یوې ته کم شوی او نن سهار وختي یې مخال له فلوریډا ریاست ټامپا سیمې د مکسیکو خلیج ته ګرځېدلې ده. ایرما طوفان چې پکې فلوریډا ریاست له دواړو خواوو د تیز باران او سیلې سره مخامخ شوی وو، پکې لږ تر لږه 1.5 لک خلک له بجلی محرومه شوي دي. دا طوفان په 640 کیلومتره خور وو. ایرما طوفان په کیریبین او کیوبا کې د خالیو اتوار په ورځو سخت تباهي رامنځته کړې او لږ تر لږه 40 کسان یې وشلې دي. هلته د دې طوفان شدت 4 او 5 درجې ریکارډ شوی و. د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې راغلي سلسلې له وجې د مړو شمېره نوي ته رسېدلې ده. د سلسلو د ځمکې چارو پوهان وایي په مکسیکو کې د روانې میاشتې د دغه سلسلې شدت 8.2 درجې و. په داسې حال کې چې لا هم وخت په وخت د سلسلې جټکې راسي، تر پرون ورځې پورې خلک له دې ویرې له ودانیو بهر اوده کېده چې ودانۍ پې پرې نه وسي. د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه په مکسیکو کې له دغه سلسلې وروسته د کم شدت شپېته جټکې یا افټر شاکس راغلي دي. افغان لیکوال، خبریال او پیژندل شوی شخصیت استاد سعد الدین شپون تیر ورځ د 40 کلونو په عمر کې د امریکا په ورجینیا ایالت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي سوي وزیر اکبر شپون مشال لډیو ته ویل د پلار مړی به سور وسیروستو افغانستان ته ولېږدول شي او د هغه د وصیت سره سم به په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړي د کابل په حبیبیا لیسا کې زده کړې کړې وې. بیا وروسته امریکا ته تللې او هلته خپله ماسټري په ادبیاتو کې کړې وه. او اخیری خبر دا چې په پاکستان کې 8 کاله پس یو وار بیا د کرکټ نړیوالې مقابلې شروع کیږي. په دې هیواد کې په 2009 کال کې د سریلنکا په لوبډله د وسلوال برید وروسته په اول وار د نړیوالو لوبډلو ترمنځ مقابلې کیږي چې د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. نن سهار 2 بجې د ورلد 11 لوبډله لاهور ته ورسېدله چې د حفاظت لپاره هوایی او ځمکني امنیتي انتظامات شوي وو او په توندې سره هوټل ته ورسول شو. شاوخوا 9000 پولیس والا او د نیمه پوځي ځواکونو عسکر د هوټل او لوبي د میدان د امنیت چارې ترسره کوي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجم درته د کرنسو بایو د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ شل پیسې خرڅېږي. یو پاؤنډ په 1.5 روپۍ او په 1.8 روپۍ. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.6 روپۍ. یو ریال په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 8 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 8.55 روپۍ او په 8.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په بنو، پېښور او کوئټه کې د وریځو امکان دی. په پېښور کې په زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 وي. په بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 19 او په کوئټه کې په زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د بلوچستان په کوچلاخ کې وسلوالو پرون پر شیا هزارګانو ډزې کړې او 4 تنه وژلې دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر له نن څخه د سیمې 4 هیوادونو ته رسمي سفرونه پیلوي. د چارو یو شیدون کې وایي پاکستان غواړي د سیمې په اړه د امریکایي ولسمشر له پالیسي بیان وروسته د ګاونډي هیوادونو نظرونه معلوم کړي.
وګورو چې په دې ګاونډي هېوادونو کې د دې تقریر څه اثر دی او په دې ریجن کې پاکستان ځان لزای ګوري.
د شمالي وزیرستان د لری پرتو سیمو سیدونکو د صحت او تعلیم په برخو کې د اسانتیاو د نشتوالي لامل شکایتونه کوي.
مخترون یو غنښت وړ کې غون مرو منستي
او اسپیټالینه چې کوم دی ډاکټرونه نشته پښه پرایویټ نوستي.
او د سولې پر لور د دې نه په خبرونه کې د شنونکو لخلي اوري چې امریکا باید د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتیژي کې کومو مهمو ټکو ته پام وکړي.
افغان امنیتی ځواکونه چې حمایت شي وروزل شي دغه را د افغانستان هوایي ځواک تجهیز شي.
مشالونه 19 پروګرام هم اوري. هله دال موږ سره اوسې. دا همولنې موضوع پروند بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو پر شیا هزارګانو ډزې کړي، 4 کسان یې وژلي او 2 نور یې ژوبل کړي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دغه کسان له افغانستان او پاکستان ته تللي ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې دغه برید مسولیت نه دی منلې. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
تیر ماشام د کوټ څخه 25 کیلومتره لری و شمال ویدیج لور ته د کوشلاغ په جلوګیر کې پر یو هوټل باندې ناست دی وی کورنۍ پر کسانو باندې نصرګند وسلوال کسان لخوا ډزې وسوي چې لامله په پیش کې څلور کسان مړه او دوه ټپیان شول. د پیش وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر هلته رسېدلي او سمدلاسه مړې او ټپیان د کوټ و ملټري روغتون یا سی ایم ایچ هسپتال ته رسولي دي. د پیش په نتیجه کې په کوشلاغ کې تر 2 ساعتو پورې لاره بنده وه چې لامله عادي وګړي هم تر سخت اغیز لاندې راغلي وو. د کوشلاغ د پولیسو د مشر عبدالغفور په وینا چې په پیښه کې وزل سوي د یوې کورنۍ کسان او د هزاره قبیلې سره یې تړاو درلود. څوک چې په یو شخصي موټر کې د سرحدي ښار چمن د لارې د افغانستان څخه د کوټې د مریاباد په لور روان و. د نوموړي په وینا چې په پیښه کې دوې مېرمنې خوندي پاتې سوي دي او د پیښې وروسته په پیښه کې تورن څلور کسان پر موټرسایکلانو باندې په تیښته کې بریالي سوي دي. وروسته پولیسو مقدمه درج کړې او د ناڅرګندو کسانو پلټنه یې پیل کړې ده، خو د وروستۍ اطلاعاتو پورې څوک نه ونیولې او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې پړه په غاړه اخیستې وه. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د پیښې په کلکه سرغندنه کړې او امنیتي ادارو ته سمدلاسه په پیښه کې د تورونو کسان د نیولو امر کړی دی. اعلی وزیر ویلی دی چې حکومت به و هی چاته د بیګنا کسانو د وژنې اجازه ورنه کړي. د غړول بلوچستان والی محمد خان اڅکزي هم پر پیشه باندې سخت خواشنی څرګنده کړې او ویلی دی چې د وسلوالو ډلو په ضد په کار دی چې ټوله کام سره یو موټی سي. والی غوښتنه وکړه چې ولس دې واغه خلکو ته ځای نه ورکوي څوک چې په دغه ډول ناوړو پیښو کې تورن وي. د غړول بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا هم د کوشلاغ پر پیش سخت خواشنی څرګنده کړې او د حکومت څخه په پیشه کې د تورونو وسلوالو کسانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د تحریک جعفریه صوبایي مشر طارق جعفری ویلی دی چې ځینې قوتونو یو ځل بیا په صوبه کې د شیعه سنی ترمنځ د فرقه ییز تاوتریخوالي د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو اولس به په ګډه سره د دوی دغه هڅې ناکامه وګرځوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له نن څخه د څلورو هیوادونو رسمي سفرونه پیلوي چې په لومړي قدم کې به تهران ته ولاړ شي. نوموړی به له ایراني چارواکو سره په سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي خواجه آصف به د ایران له ولسمشر حسن روحاني او همداراز له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره لیده کاته وکړي. د پاکستان خارجه وزارت وایي په دغو لیدونو کې به د افغانستان د امنیت پر موضوع هم خبرې وشي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا تر مخه خارجه وزیر خواجه آصف به د خپل دورې پر مهال د ایران صدر حسن روحانی او خارجه وزیر جواد ظریفی سره ملاقاتونه کوي. نوموړی زیاتوي چې ایرانی چارواکو سره ملاقاتونو پر مهال به خپل منځي اړیکو او د سیمې حالاتونو علاوه د افغانستان د امنیت په چارو به هم خبرې کوي. د یادونې ده چې خواجه آصف تیره میاشت د خارجه وزیر په حیث د سوګند پورته کولو وروسته امریکا ته سفر کوونکی و، خو د اګست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیجی اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړی و چې د وسلوالو ډلو لمرسته دی لاس واخلي. د امریکا د نوې پالیسۍ وروسته خواجه آصف خپل د یاد ملک سفر وزنډولو او فیصله یې وکړه چې لومړی به د چین، ایران، روس او ترکیه سفرونه کوي. نوموړی د اګست په 8مه د چین په یو ورځنۍ دوره بیجنګ ته تللی و، چرته چې د چین خارجه وزیر وانګ ژی سره لیدلی و. پخوانی سفارتکار او په بارنو چارو نظر لرونکی ایاز وزیر د خارجه وزیر د ایران سفر په حق لوایي
د امریکې طرف کېدی چې څوک وراغې هغه به ووی دو مور خو دومره په ګوته کړې نه و لکه څومره چې ټرمپ صاحب وکړو. ظاهره خبره پاکستان مجبور شو چې وګورو چې په دې ګاونډي هېوادونو کې د دې تقریر څه اثر دی او دا نوی الائنمنټ چې کېږي په دې ریجن کې په دې کې پاکستان ځان لځای ګوري، نو ځکه بیجنګ ته لاړه اوس دا د ایران ته روان دی. ټرمپ صاحب تقریر په رڼا کې به هغوی هم په اعتماد کې اخلي. پاکستان بیا مجبور دی ځان له نور ملګري وګوري. نو په دې تنظر کې زه وینم چې دا دوره د ایران ولا
روان. خواجه آصف سره په پلاوي کې د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او خارجه سکرتر تهمینا جنجوا نه علاوه نور لړپوړي چارواکي هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان د لری پرتو سیمو خلک د صحت او تعلیم په څنګه کې له ورپی خستونزو سره ټکوي. دوی وايي په سکولونو کې استادانو په هسپتالونو کې ډاکټران خپل دندې په سمه توګه نه ترسره کوي. دوی له حکومت د خستونزو د حلولو غوښتنه کوي. بل په پولیټیکل انتظامیه ډاډ ورکوي چې د سیمې د خلکو ستونزې به حل کړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتی سیمه اسد خیل دوسلی گڑیوم او خواو شاسیمو کې میشته خلک شکایت کړي چې د ژوند بنیادی سہولتونو لکه صحت او تعلیم نه محروم دي. نور کادر وای د سکولونو او صحت مرکزونو حالت یې بدتر ده.
د دوه میاشتې شته چټي ورو خسته ده پنجاب نارغلی او میش په وطن سره کوم سکولینا دیغو وون سره پرایویټ غوته نوستي لکه څه وی د ازري دوه زره پنځه زره ولاکشن اولی د خپل مسترن یو غنښت د دنه سبق تعلیم می دغه وجه نه وړ کې غون مرو منوستي دغه سه صحت او هسپتالینا چې کوم دی ډاکټرونو نشته پشه پرایویټ نوستي هغه چې کوم دی علاج ملاج کې جو خداس غا نشته مشته چې سہولت وچ ایکس را وی ټیسټ وی بل شي بل شي خدا خدا سي سوبې د چ تعلیم د کړې وستي ډاکټر یې نن صاحب خالي ول د وی کس چې دا د شپ را دو کته بیا ور وړي یې شي وی د اندای سوب کته بده.
نور زلا خان وای سکولونو او صحت مرکزونو کمی نشته خو غیر فعال دي.
سکولی نشه شه روز دي مشترون خپل ګرځي په 2000 روپیه ورته نیولې دي د شپې ژوند او هم کاسون او ډاکټرون داسي چې سپالی نشه شه روز دي او ډاکټر په شخصي نه نشتا نه او پرایویټ نوستي دا نوې چې زه ډاکټر یو ستیا چې څه ډیر کړل اته وړه بشای چې چیرې چا پام شو په غلې رسی پښې چې چا څه خوشوي هغه کو ایس نشتار سړی خپل مرضی د سرکوري سړی نشتا چرټي چې پښتنه دنو کو چې تویل نو سی چې ډاکټر یې ته کې تبر جاو ته پاس یې نه یې پاس تو ته سرکوري سم لا شوي دي ته باقی موا جانو سی په دروي غدای نو ستای
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمه او تعلیم څنګه مشرانو نه پوښتل نو دوی وویل چې وړاندې د سکولونو او روغتونونو یا صحت مرکزونو حالت بدتر وو خو اوس د غلطه انتظامی فوز او صحت تعلیم څانګې عملی کار پیل کړی چې د سکولونو او صحت مرکزونو باقاعده دورې کیږي او غیر حاضر سټاف پر خلاف قانوني کاروایی کیږي. دوی وویل میرعلی او میرانشاه کې ټولې ادارې فعاله شوې او لرې پرتو سیمو کې رو رو بهتری روانه دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بانو.
په وروستیو بارانو کې د مندو په یک غونډ کې د یو کمیونټي سکول دوه کوټې پریوتې دي. ماشومان وایي ویریږي چې پاتې ودانۍ وربندې و نه غورځيږي او زیاتوي په سکول کې د دوی لپاره هیڅ اسانتیاوې نشته. په مندو کې له شپېتو زیات کمیونټي سکولونه دي چې د بیسک اجوکیشن کمیونټي سکولز ادارې لخوا چلیږي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
د کمیونټي سکول یې کاوند دوه کوټې په تیر باران کې پریوتې دي. د سکول نور دوه کوټې هم ځای په ځای شلیدلې چې ماشومان وایي چې هغوی پکې یریږي او زیاتره وختونه د کوټو نه بهر په ډاګ ځمکه ناست وي او سبق وایي.
اسما هم ته دا مسلې دي چې زموږ سکول کچه دې کې وب نشته دی بجلی مساله ده او چې کله نور شي نو دا ټول زه سکول لسی شي سم توت شي او موږ ته سورې نشته دی چې باران یې موږ یریږو دي کې کلاسونه را غورځي هغه کلاسونه غورځېدلې دي دام ټول لا غورځېدلې دي.
او دغه ماشومان وای چې د هغوی زنانه استادان هغوی ته خپله سبق خای ولې د سکول د ودانه حالت خنه ده او د زده کوونکو لپاره پکې کوم سہولتونه هم نشته.
سبحان الله موږ سکول کې بجلی نشته ده او بو تکلیف ته ساده کمرو تکلیف ته چې بارانو سره کمرې را ساش دیوالونه واره موږ حکومت ته دا خواست کو چې موږ سکول ساس کیو خور کناست نه درېګان نشته هیڅ هم نشته.
په محمد کله شپې ته زیات کمیونټي سکولونه دي چې د بیسک اډوکیشن کمیونټي سکولز اداري لخوا چلیږي. دغه سکولونه کوم سرکاري یا د ادارې لخوا خپل پخې ودانۍ خونه لري او زیاتره د کمیونټي یا ټولنې لخوا په جوړو حجرو او یا کچا کوټو کې روان دي. د یاد سکول پرنسپل فرحت خان وای چې د غوی سره په دې سکول کې 200 او شل ماشومان او ماشومانې سبق وای.
ډېر ماشومان راځي نو او خر باران کې به ماران خو بیخې نه راځي او ډېر والدین نه راځي چې د خود راپلی نه وځي چې کله دلته موسم ډېر ګرمي ماشومان خپل مختیم چټي ګوډي هغه ما چې دا دغه نه شته نو ډېر تیز دي.
بل خو د یاد ادارې د مشرانو پوینه چې هغه یوازې د استادانو میاشتنی معاشونه او کتابونه ورکوي او دغه سکولونو ته ودانۍ نه جوړوي. ودانۍ اوبه بجلی او سورې د سیمې د اوسیدونکو په ذمه وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 پینزل ازرا دریس ہوش پیتر او 15,555.
د ننګرهار په حوزوي روختون کې د ختیځ زون په کچا د امریکا د پرمختیايي ادارې په مرسته د ولادت پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچې د کموالي په برخه کې څلور ورځنی خونیز سیمینار د یکشنبې په ورځ پیل شو. د روختون چارواکي وایي په دې خونیزه ناسته کې به خپل ډاکټران په هغه پلان وپوهوي چې د مور او ماشوم د مړینې د کموالي په برخه کې پر نړیوالو معیارونو برابر شوی دی. باز محمد عابد حال راکوي.
دغه سلور رزینه روغتیایی سیمینار د ننګرهار د عامه روغتیا په حوزوي روغتون کې جوړ شوی چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه هغه خزینه او نارینه ډاکترانو برخه اخیستي چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي په برخه کې په بیلابیلو روغتونونو کې په کار ګمارل شوي دي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
په دغه ورکشاپ کې به منګه د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي خاطر څه کم شپږ میاشتې پخوا پلان جوړ شوی، د هغې مرور به کیږي او همدارنګه په راتلونکو لپاره څه کم ضرورتونه دي په مشرقي ولایاتو کې د مور او ماشوم د صحت او همدارنګه د ماشومانو ترمنځ د ولایتونو د فاصلې د ترویج کې کم ضرورتونه سي، انشاءالله هغه باندې به همکار کیږي او همدارنګه هغه کمه سرویس په 2015 کال کې د کوالټي په بخش کې سوې ده د مور او ماشوم د صحت هغه هم د سلوور ساتامي رئیسانو او د هغوی مسؤلینو ته تشریح کیږي.
ډاکټر نجیب الله کموال وړاندې وایي د پخوا په نسبت د ولادت پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډیره ټیټه شوې، خو زیاتوي چې د نوي روغتیایي ستراتیژیک پلان د عملي کېدو وروسته به دوی په دې وتوانېږي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د مور او ماشوم مړینه صفر ته راښکته کړي.
په هر یو لک میندو کې متاسفانه چې ولادتونه به کول موږ به د 1400 کې خپل میند د لاسه ورکولې، اوس دغه کچه 320 راښکته شوې ده. خو بیا هم دا کچه چې ده قابل قبول نه ده، باید دا تر 2021 کال پورې حداقل یا صفر ته ورسیږي. نن ورځ برنامه هم داسې موږ څنګه د 2018 نه تر 2021 پورې په کومو لارو نه استفاده وکړو تر څو د مړینې کچه چې ده هم په میندو کې او همدارنګه هم په نوي زیږیدلو ماشومانو کې او هم هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه کښته دي د کومو لارو نه استفاده وکړو چې هغه په ستراتیژۍ کې راغلي دي.
ډېر زیاتوي چې که یو مور د ماشوم پیدا کولو کې 3 کاله وقفه وکړي او ولادتونه د کورونو په ځای په کلینیکونو کې ترسره شي، د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمولی شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په جلال آباد کې خلک د افغانیو په ځای پر پاکستانی او روپیو کاروبار کوي. د سیمې خلک وایي د دې لویه وجه دا ده چې د افغانیو په زړو بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي. د افغانستان بانک د نوې پالیسۍ له مخې هغه افغان بانک نوټونه چې زاړه وي او یا پرې خطونه شوي وي ناچله دي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي، له ډېره وخته راکړه ورکړه پر پاکستانیو روپیو کیږي. تفصیل د شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانستان بانک نوې پالیسۍ په لوی لاس د کلدارو چلښت ته زمینه برابره کړې او خلک هڅه کوي چې راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د افغانیو هغه نوټونه چې پرې زیات خطونه شوي وي، تیزاب پرې شیندل شوي وي او یا هم سوري شوي وي د چلښت وړ نه دي. ښاریان وایي د همدې اعلان سره سم شخصي بانکونه او صرافان زړې افغانۍ او معمولي دغ لرونکي لوټونه له خلکو نه اخلي او دې کار خلک مجبوره کړي دي چې د افغانیو پر ځای کلدارې له ځان سره وساتي او راکړه ورکړه په کلدارو وکړي.
لباد کې هټیوال دي، تجاران دي، صرافان دي، هغه چې په روپو مانی یا په افغانۍ مانی معمولی ختم کښوي هغه نه اخلي. د خپل خلک مجبوریږي چې لاړ شي افغانۍ به خیره وانه اخلي او راکړه ورکړم په کلدار وکړي. په ننګرهار کې به عام خلک چې دي هغه به افغانۍ ته زړه نه خکې.
زه به خپل د بانک نه معاش اخلم نو زنه غواړم چې افغانۍ لاس لر راوړم، ځکه چې د سلوټونه ورکه چې هغه موږ نه څوک نه اخلي.
نو په داسې سره چې دا زمونږ په عوامو زمونږ په خلکو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، چون زمونږ مامورین چې دي د دوی ماشونه افغانۍ دي، د سر قیمتونه لوړیږي، د پیسو د ارزښت د خرابېدلو سره نو منفي اثرات یې سخت زیات دي نسبت ګټې ته.
په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس مولوي احمد زید توحیدیار بیا وایي د افغانستان بانک د نوې پالیسۍ په دې هدف نه ده رامنځته شوي چې د کلدارو چلښت ته زمینه برابره کړي. دی وایي له دې پالیسۍ څخه د افغانستان بانک هدف دا دی چې افغاني بانک نوټونه خوندي او روغ وساتل شي.
د دې هدف لپاره دا سیاست بانک مخکې نه دی اچولی چې کلدار ته خدای نه خواسته د ترویج وکړي. البته دا د دې لپاره چې د افغانۍ نوعیت باید خوسی، افغانان باید افغانی په بکسو کې وساتي په تیزابي لاسونو باندې ونیسي خطونه پیونه کې د نوټ څخه کتابچه جوړنه کې آینده که څوک خطو کې هغه به مجازات کیږي او اولنه مجازات بداوي چې هغه نوټ باید نه چل شي
نوموړی وایي دوی د خپلې نوې پالیسۍ له پیلېدو وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی و چې دغه ډول بنګنوټونه د چالښت وړ نه دي خو اقتصاد پوهان په دې فکر دي چې افغانستان د هغو ملکونو په څیر پرمختللی نه دی چې دا ډول پالیسي دي پکې مثبت اغیز وکړي د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین وایي که څه هم د افغانستان بانک دا نوې پالیسي د افغانیو د ارزښت د لوړولو په هدف اعلان شوي خو په خبرې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول پالیسي د افغانیو په ترویج منفي اغیز غورځوي
د هر هیواد مرکزي بانک دنده لري چې هر قسم بانکنوټ باید واخلي شاید افغانستان بانک رهبری هیئت په دې کې یو څه مثبتې نقطې په نظر کې نیولې خو زه فکر کوم په داسې حال کې چې زمونږ ولس په ډېره کمې سلنې سره د خپلو افغاني بانکنوټونو څخه په سوداګریزو معاملو کې کار اخلي دومره سخت اقدام کول د افغانیو د ترویج لپاره سخته ضربه رسوي
د جلال آباد د خاریانو په خبره لکله نه هم چې د افغانستان بانک نوې پالیسي اعلان کړې د افغانیو پر ځای د کلدارو راکړه ورکړه ډېره شوې او خلک د دې کار لامل هم دا یادوي چې دوی ته هغه کرنسي ارزښت لري چې د زړښت او چلښت سره خپل ارزښت د لاسه ورنکړي
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اسوم نو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د سواد په مرکز منګوره کې د یوې ځایي کلتوري ټولنې لخوا د دوه نو چاپ شو کتابونو مخکتنه وشوه دا کتابونه په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې او په پښتو ټپه کې مادي فولکلور نومیږي په غونډه کې د سیمې یو شمېر لیکوالو برخه واخیسته او په کتابونو کې د څېړل شوو موضوعاتو پر اهمیت یې رڼا واچوله نیاز احمد خان رپورټ راکوي
بنګور کې د شاه وزیر خان خاکی دوه نوي چاپ شوي کتابونه په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې او پښتو ټپه کې مادي پوکلور نومي کتابونو مخکتنې دستوره کې د سیمې شاعرانو ادیبانو او عامو خلکو ګډون وکړو د دستوري مشران د سواد سره تعلق لرونکو ادبي مشران عبدالرحیم روغانه ابراهیم شبنم او ازرا نفیس یوسفزی وا دستوري تخپل وینا کې ازرا نفیس یوسفزی ول چې دغه دوه کتابونه په ځانګړي موضوع لیکل شوي ځکه دوی ستاینه کوي
زمونږ د ماشوموالي ډېر ښه یادونه دي چې موږ سره دی او د کتاب کې هغه موږ ته بیا غ فلش بیک راکو نو زما زړه ته رښتیا خبر ده چې داسې تازگی او داسې اطمینان ورسېدو څنګه چې یو د اړ په میاش کې یو مړاوي بوټي تاسو کو بو اچي او تازه شي نو زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته پښتو ثقافت ته پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیر د نوی چاپ شوی کتابونو په اړه وایي چې دې کې د سواد تماشومانو زړې لوبې نومي کتاب پښتو ادب کې په دغه موضوع اولنې کتاب دی
دا کتابونه دواړه د خپل نویت ډېر اهم کتابونه پدې دي یو په ټپه کې مادي فولکلور چې هغه زمونږ د تهذیب او زمونږ د کلتور سره تعلق ساتي دویم په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې چې هغه زمونږ د سماجی ډانچې یو ډېر اهم توکي دي نو پدې وجه دا د خپل نویت ځانګړي کتابونه
دستوري ته په وینا کې د کتاب لیکوال شاه وزیر خان خاکی وویل چې دغه دواړه کتابونه اصل کې تحقیقي کار دی او دې لپاره په کار دا چې ادارې کار وکړي خو بیا هم دوی د تحقیقي لیک کولو هڅې کړي دي
یقینا چې دا میدان ډیر وسیع دی خو ما تاسو ته اوله دا اعتراف وکړو چې د یو فرد به هم دغه کوشش وي په دې لړ کې زما سره راهي صاحب او ضیاءالدین یوسفزی صاحب چې هغه په لندن کې دي یقینا چې زما سره اخلاقي او مالی مرسته کړې ده زما ډاډګرنه کړې ده دغه زیار مې وکړو انشاءالله چې نور زیار وکړم
دستوره کې پی ایچ ډی پروفیسرانو په دغه کتابونو مقالې وړاندې کړې او تنقیدي جایزه ورله واغسته دې ترڅنګ مقامی شاعرانو د نظمونو په ذریعه د نوي کتابونو ستاینه وکړه چې پکې ظفر علي ناز وایي
شلغاتی پر پټو نه الدا دک انګی دا تکای دی ک کولم بان ک سپلی مار او ک غوتای دا امپلک ک موسی او ک غوباو ډبلای دا نو تا زکړې په خپل فن کې دا قصه دی را ژوند کړه د سواد د زړولو بو سلسله دی را ژوند کړه
د کتابونو د ستوري په اخر کې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه د قراردادونو په شکل کې غوښتنې وکړې شوې چې د سواد ادبي حلقو حل زل لپاره د ودانې جوړ کړې شي د ترڅنګ سواد په هنتون کې د پښتو ژبې څنګه پرانستې شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
په خبرو کې د ماسپخین دونی می بجه کې دونکې د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې څلور تنه وشل شوي او دوه نور زخمي اندي. ځای پولیس وایي تېر ورځ په کوچلاو سیمه کې وسلوالو هغه مهال په یو ګاډي ډسې وکړې چې له چمنه کوټې ته روان او په لاره یو هوټل ته ودرېده. د پولیسو د وینا تر مخه د هدفي برید ښکاري چې پکې د وړاندې په سر هزارګان په نښه کړل شوي دي. فاټا سیکریټریټ وایي په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ړنګو شوو کورونو د معاوضې په توګه څه باندې شپږ سوه میلیونه روپۍ ورکړي دي. په فاټا سیکریټریټ کې د قبلي سیمو د بیا رغونې او بحالۍ د څانګې مشر شکیل اقبال تېر ورځ مشال لیډیو ته وویل د مرستو دغه لړۍ لا هم دوام لري. د قبلي سیمو وکیلانو اتحادیې پښتونخوا ولسي تحریک او د خیبر ایجنسۍ د پارلیمان غړو ویلي د ستمبر په څوارلسمه نیټه به د عوامي نېشنل ګوند د فاټا د اصلاحاتو په اړه په رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون کوي او له دې وروسته به د خپلو حقونو لپاره په اسلام آباد کې یوه احتجاجي ناسته کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د نازیانو په ولسوالۍ کې تېره شپه د پاڅون کوونکو د داعش وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې د داعش څلور وسلوال وژل شوي او دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سعودي په مشرۍ له عربي هوادونو غوښتي چې له قطر سره د روانه اغه سفارتي شخړه د خبرو اترو له لارې هواره کړي، د کومې په نتیجه کې چې د خلیجي هوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راپورته شوی دی. په امریکا کې درما په نوم د سمندري طوفان شدت کم شوی دی. د یا طوفان شدت له 500 درجو نه یو تا کم شوی او نن سهار وختي مخه له فلوریدا ریاست ټامپا سیمې نه د مکسیکو خلیج ته کړی ده. او د مکسیکو د کورونا چارو وزارت وایي د دې هواد په جنوبي سیمو کې راغلي سلسلې له وجې د مړو شمېره نوي ته رسېدلې ده. د سلسلو او د ځمکې چارو پوهان وایي په مکسیکو کې د روانې میاشتې د دغه سلسلې شدت 8.2 درجې و.
د خبرونه په پاتې برخه کې موږ د کوم تاسو لپاره 219 پروګرامونه راوړي دي. مشالونه او د سولې پر لور اول مشالونه 19 پروګرام درته اورو. دا پروګرام تاسو په تکراری توګه اوري او شاهین بنيري جوړ کړی دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنيري مو د پښتنو په خاورا د عدم تشدد د نوموړ مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتونخوا د تاریخي کلی زیدې د خدای خدمتګارو او د ثواب سره د باچا خان د تړون په اړه د خدای خدمتګار تحریک د غړي نعیم خان سره خبرې کوو. د ثوابه د زیدی کلی خلکو د پښتنو په سیاسي او کلتوري تاریخ کې ډېر مهم کردار لوبولې دي. د باچا خان د ثوابه او په خاص توګه د زیدی کلی سره ډېر مینه و او دلته به وخت په وخت د اصلاحي غونډو او جرګو مرکو لپاره راتلو. د دې کلی عبدالعزیز خان کاکا د باچا خان په لومړنۍ ملګرو کې وو. په دغه اړه نور معلومات د نعیم خان ناورو. زیدک لکه
د ثوابه زیلی یو اهم کلی خو د دې د ټولو نه لویه ځکه او خصوصي اهمیت کې دی. نن هغه په یوه حواله دی. دې کلي کې دوه طبقې اوسي، یو ته خانان وایي او یو ته پښتانه وایي. خو دا زمونږ په مقامي ټرمینال کې ورته وایي نو خانان او پښتانه. د دې موشر یو بل سره سیاسي اختلافي دوام دغه او برحال دا د څنګه کلو په منځ کې د محلو د قبیلو دغه مطلقونو دا خبرې دغلته داشته. برحال خود د زیدی رنگ یو اهمیت چه ده کنه اگه پا دی هوا داره که د زیدی نامی گرامی خدای خدمتگار عبدالعزیز خان را پا کال این نیسوا شپک درسم پا عام انتخابات که بنده میکده و پا پاگه که پا توقع و دیر لیستر نامی گرامی شخصیت سازاده عبدالکلی سازاده سیب کم که در رشان اکاری بانیر اغیتا شکست وار کرده. عبدالعزیز خان را با داشی اختیتو چې کله د ویدی نوم راځي نو هغه سره به د خدای خدمتګار عبدالی خان بابا نوم هرومر راځي.
د زیدی خدای خدمتګار عبدالعزیز خان د سیمې یو داسې نوموړی سیاسي او ولسی شخصیت و چې د باچا خان فکر او فلسفه یې عملي کړې وه او په دغه لاره کې یې د ځان او مال قربانۍ ورکړې دي. هغه د خپل ژوند خواوشا شل کاله د جیل د تورو تمبو شاته تیر کړی و. نعیم خان وایي عبدالعزیز خان لومړی یو روایتي خان و، خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو د خپل ولس او خاورې په ننګ ودرېد او د ژوند تر اخري سا په خپل دریز قائم پاتې شو.
عبدالعزیز خان بابا داسې یو تاریخ ساز شخصیت و، هغه د کلي خان و او هغه خپل خاني دا وکړه، روکه کړه، ختمه کړه او د پښتون قوم دپاره څه کړه، ځان یې خراب کړ او د هغې نه پس د هغه هغه سلسله تر زامونو تر حده خو دومره مضبوطه نه وه، خو د هغه یو نسې چې د پښتون فدرېشن د سند څانګې صدر و او هلته کې مدت کې زه په سیاسي مسلو کې د پی ایف په مسله کې په دې بیک بون باندې ولګېده او هغه اوسم کې دی نو په هغه مزدور بدن باندې په دې موجوده دې کرایسس کې هغه د ټول نه زیاته مخکې مخکې تبدیل شعر باندې هغه خپل همت او حوصله کرله کې نیکه پسند کړي. عبدالعزیز خان کاکا سیاسي سړی نو کله چې دا تاریخ چلو کنه نو هغه دغه د کینو عبدالعزیز خان بابا یو عام د کلي د معاشري سړی چې لکه څنګه او بیا د سپو جنګولو د مرغانو جنګولو د چرګانو جنګولو دغه شوق دې کړو. کله باچا خان راغی او عبدالعزیز خان بابا هغه خپل تاریخ کې شامل کړ نو هغه انسان چې کوم به سپی جنګ او کوم به چرګ جنګ او کوم دا مرغان کیدای شو کو هغه خدای پاک هغه درجه له ورکړه چې هغه په خدای کې الله تعالی داسې اثر واچو چې هغه به دوه سلو خبرې بچا سره وکړي، هغه باندې یقین چې هغه به یو خپل انفلوئنس دې واچو او هغه نه یقین چې هغه خبرو دغه مجلس نه به متاثر کېده.
بچا خان په زیدہ مانیره پنچپیر او خوشا کلیو کې ډیر ملګری لرل. په دوی کې ډیر خلک کروندګر او کسبګرو. بچا خان دوی ډیر عزت ورکاو او همدغه وجوا چې دوی هم خپل هر څه د تحریک نه قربان کړي وو. دا ټول خدای خدمتګار د خلکو د خدمت او خاورې د ازادۍ لپاره د عمل په میدان کې وو. نعیم خان د سیمې د خدای خدمتګارو په اړه صدا سوایي.
یو ډیر عجب سړی دغه چې هغه نوم شیخ نور کاکا دی. شیخ نور کاکا یې تصبر سړی و، هغه د ویزی کے لیے هم په زړو خدای خدمتګارو کې شامل و. او بل یو ککی کاکا نوم یې هغه هم په خدای خدمتګارو کې شامل و. تجمل خان د ویزی چې د عبدالعزیز خان کاکا پرښته کې و غالبا خوری کېده، هغه هم ویزی کے لیے په خدای خدمتګارو کې ډیر قربانۍ دی. ایون تر اخیره پورې د ایوب خان در مارشلا پورې د یونټ پورې او تر دې زیاده تر دې مارشلا ګانو پورې دا وخت لیو رول او کردار او قربانۍ دا وی. دا چې ډیر کسان دي قادر خان کا کا خدای خدمتګارو دا یو ډیر خدور او یو سیاسي دور او دې ته کې یقینا چې سیاسي کړي دي.
نعیم خان زیاتوي چې د باچا خان د ثوابې د یوسفزیو سره ډېره مینه وه. همدغه وجوه چې کله یې د پښتنو د خیر ښېګڼې لپاره پښتون ټرست جوړ کړ نو ثوابې لی پکې هم برخه ورکړه. نعیم خان وایي په ډېرو موقعو داسې شوي دي چې کله هم باچا خان د جیل نه خوشې شوی دی نو د خپلو ملګرو د حال احوال معلومولو لپاره نیخ ثوابې ته رسېدلی دی.
باچا خان ته جلال آباد ته څنګه هغې نه مخکې پښتون ټرست وکړو چې زه به هغې یو ممبر شپږ کسان هغې کې قلندر مومن نامی ګرامي شاعر او ادیب و او جان پروفیسر جان زین نیاز و په هغې کې میر میدشا باچا و په هغې کې ارباب غفار و د کاکال او یو پکې زوم یو د مردان کس دا د هغه ټرست دغه و ممبران و زه له الکوم هغه وخت کې په بهرحال اعتماد ما وو خو زیات هغه ته یوسفزی و نو ما له د زمیندارۍ ټول نګراني ما له په حواله کړې وه چې دې ښه خلک دی او زمونږ دلته داخلې چې دی په ځمکو قبضه کوي اتو به راغې ځای نه د دې خصمانه کې ساره لاشې خو ولاړ ونه چلېده خو بره د هغې ثبوتونه خبر هر څه ماسره کړېږي او کله چې جواهر لال د کې راکړ نو د هغه یو تاریخي دغه ماسره شوي چې نجیب الله نجو بابا د مانیره هغه ریسي وکړې دی او هغه تصویر ما سره اوس هم چې دی دغلته کې شاته پراتې دي په ریکارډ کې راسره پراتې دي جوارلال نجو بابا او وسره ډاکټر خان صاحب دریو والے پامس کې ملي کول کې اولاد دې ریسیو کړی دی.
باچا خان یو رښتینی ولسی مشر او د ولس په قوت باور لره. نعیم خان وایي چې کله به هم داغوی کلی تراتلو نو څوک به نه خبرول. هغه په دې باور نه لرلو چې خلک د خپل کارونه پرېږدي او داغه هر کلی ته ودرېږي. نعیم خان موږ سره د خپل یادو یو کیسه شریکوي. نعیم خان په دغه اړه نور وایي چې باچا خان د ټولنې د بې برخې او بې وسه طبقې ملګری و. غوښتل چې د تعلیم او عدم تشدد د لارې د خپل اولس حقونه وګټي. د نعیم خان په وینا د یو اوږد او ستونزمن مزل و، خو د باچا خان او دغه د ملګرو د حوصلې او عقیدې پر وړاندې دغه ټولې ستونزې اسانه وې.
یہ پسماندہ سب کو سر راگنے دے جو کہ تنظیم جو کھڑے دے پا ہر کلی کی تنظیم جو کھڑے دے اندھا خپل دے تنظیم مچر متبر دے مکر دے سمن خواہن دے اور ابو خواہن دے جو کھڑے غریب مخلوط جو کھڑے غریب کا فدر جو کھڑے غریب لکھے تو با احساس ور کے کہ تا زمانہ پی عزت کے سکم نے میں یقیناً دارے تر خان پر دے غریب کی دے ناختر سر چھن دی خان دے دورت چھن دی اور غریب وزر سر چھن دی دا داغو دیر لوی گریٹنس ہو کہ بادشاہ خان دیکھل کو تھا دا احساس ور کو بادشاہ خان اول امن پخل کر دے روس سے من گرو کرے دے بادشاہ خان عملی انسان ہو بلکہ عملی منگری پیدا کری دی.
نعیم خان د افغانستان د سور انقلاب خبره کوي او وایي چې کله د تشدد لار ونیول شي نو انجامې نور تشدد او بېقراری وي. هغه وایي چې د افغانستان د سور انقلاب په ورځو کې هغه د باچا خان ملاقات له اوتمنځو ته لاړو. د باچا خان د دغه انقلاب په اړه څه فکر و د نعیم خان نه اورو.
کله چې د سور انقلاب راغی دا غوښتنې په ځلانه مو په ډیر لږه مرز باندې ځلانه مو چې باچا خان سره لم حضرت ځلانه نو احمد کا کال ته چې باچا خان بنو خبر مدرو کړي ما څنګه کړي باچا خان خپل نو ما ته باچا خان ولې خپل په باچا خان باندې یو ټینشن دی ما څنګه دی محمد کرا کہہ رہا ہے بادشاہ خان تو کہ بادشاہ خان انقلاب را گئے اور کامیاب سے کچھ بھی سکے یہ بادشاہ خان ہوتی کہ ترکے انقلاب بلا کامیاب نہ رہے یا کچھ اور دا کچھ دے میں باگر دے پختنو مشرہ دے دا کبالی مشرہ دا دے دے درگی کے دے دے کلزی کے دے ورا غندے دے سر بسلام مشورہ کے اکی دیولو کرو انو امان اللہ خان رزیم کے دے نگتا چل کرو دیر مخلال خدمشری روایت ارکم چې نه غیت اول کتل دې خېخه د کارونو کو خلق سی نه وکړه او دې معاشري نه نه ګنده کې ایڈوانس لار دا داخله کړو او د امن خبرې وکي ارکای ته وی چې دا تاسو د امن په خي دا خبره نه کوي دې په فق په خي باندې خبره کوي دا تاسو نو کوي چې بس دې سره کوي چې تر راځي د امان راي ماخلا چاله تو پک د دې دې تو پک استعمال کا او مقدس شي چې یو کال په افغانستان کې امن وو ا دې کال نه پس هغه من دا به د دې څه تر نه پورې مونږ دی او ور کې شو دي دا له با څخه هغه د امن خبره وا چې له بدام نه ا دې پوری او د بم او د اخري جنبي پاتې کېږي نو سرکل به پاتې هټلر به پاتې مسولینی به پاتې علاکه خان چې څنګه خان مونږ به پاتې نه دغې نه پاتې نو د امن فلسفي ژوند دی او د تشدد لارې چاخته کړي دي هغه ختم دي هغه په تاریخ کې مخه نظر نه یادېږي.
اوریدونکو دغه وازه مونږه د نن خبرونه بل ونه بعد د تشدد د نور مبارزینو په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان. پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر ګواخې جوړوي.
د سولې پر لور
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي د اعلان په محل ویل چې د جګړې تر ګټلو به پوځیان د غلطه پاتې شي. خو هغه زیاته کړه چې پر دې سربېره هم په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لار پرانستې ده. نن په دې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې د جګړو دوام او د سیاسي روغې جوړې په بیانونو کې به آیا دا ممکنه وي چې افغانستان کې تشدد پای ته ورسي. زه بشیر ګواکم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست په 28مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د دې ستراتیژي لوی برخه په دې څرخېده چې څنګه د طالبانو زور مات او هغوی ته د شکست په ورکولو سره سوله راولي. نوموړی پر پاکستان له دې قبله نیوکې وکړې چې طالبانو ته یې ځای ورکړې او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د پوځیانو وستلو لپاره وخت نه ټاکل دا معنا نه لري چې هلته دې د مذاکراتو مخه ونیول شي.
دا زموږ د ستراتیژۍ مهمه ستن ده چې موږ به له افغانستان څخه د پوځیانو وتلو ته وخت نه ټاکو. زموږ راوتل به هلته په شرایطو پورې اړه لري. موږ به افغانستان کې د راتلونکو پوځي فعالیتونو او پوځیانو د شمیر په اړه نه غږیږو. زموږ دا ستراتیژي به د وخت پر ځای په افغانستان کې روانو حالاتو سره تړلې وي. د دې ستراتیژۍ یوه بله برخه اقتصادي، ډیپلوماټیک او سیاسي اړخ لري. کېدای شي ځینې طالبان د افغان حکومت سره د مذاکراتو له لارې یو ځای شي، خو هیڅوک د دې روغې جوړې د وخت او امکان په اړه څه نه شي ویلی. امریکا به د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. افغان ځواکونه پر ځمکه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي. دا د افغانانو پورې اړه لري چې خپل هیواد کې څنګه حکومت کوي. دا په دوی پورې اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکی پر کومه خوا بیایي. امریکا به خپلې دوستۍ ته دوام ورکړي، خو پر افغانانو به خپل نظر نه تحمیلوي.
د سولې پر لور
امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ زیاته کړې چې دوی به د عراق په څیر له افغانستانه د چټک کوتلو تیروتنه ونه کړي. یاد دی چې څېړونکي د تیر امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر هغه پریکړې نیو کې کوي چې له مخې له عراق امریکایي پوځیان ووتل. تر دغه وروسته په عراق کې نوې وسلوالې ډلې مخې ته راغلې چې لا هم پکې د جنګونو اور بل دی. تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اوریدونکو، پاکستان د امریکای د نوې ستراتیژي په اړه ویلي چې دوی مایوس کړل ځکه چې د دوی د ادا تر مخه اسلام آباد د ترګرو ملاتړ نه کوي. وسلوالو طالبانو هم د امریکای ولسمشر لخوا د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې به خپل جنگ ته دوام ورکړي. نو په داسې حالاتو کې به آیا د امریکا نوې ستراتیژي بریالی وي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا څه نظر لري؟ آیا د سره به د سولې د خبرو موقع ختمي او که لا زیات شي؟ دا به د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي. هغه وایي په دغه ستراتیژي کې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ دي او هغوی ته یې په بېلابېلو ځایونو کې پناه ورکړې، یو فشار راوړل کیږي او ښه اشاره یې ورته کړې ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده. نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو، دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای شي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیت خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ یو اربیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس اوکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرایي رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتګ په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر هم داشان ویلي امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان کې د تروریستي پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خوله نسي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال جو جنګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړی توب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس محمد ایوب رفیقي وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه وایي په ځانګړې توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین یې د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیرګذار هم دی، که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي. او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې تراقلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې د روانو بدامنۍ او تاریخچه ان د 1980 کلونو ته رسیږي، خو له 2001 کال راهیسې ترهګرې په زرګونو خلک نور وژلې دي. دلته د طالبانو ترڅنګ 40 ترهګرې ډلې فعال دي. افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې اوس ښه موقعه ده چې دوی د افغانانو له وژنې لاس واخلي، جنگ بس کی او د سولې لار ونیسي. موږ د سیاسي چارو څېړونکي اباسین بریال سره خبرې کړي. لاغه سره پردې غږېدلې و چې آیا د امریکا نوې ستراتیژي به سولې ته لار برابره کړي او که بی امنی به ورسره ډېره شي.
د نور اسکر در لیگو د پاره دومره ضرورت نشته، لکه افغان امنیتی ځواکونه چې حمایت شي، تجهیز شي، وروزل شي. دغه راز د افغانستان هوایي ځواک ډېر مؤثر نقش لري، که وکولی شي چې دا هوایي ځواک تجهیز شي. د دې تر څنګ زه بار بار ټینګار کوم چې د طالبانو ټول مشران د افغانستان څخه دي باندې دي، او دا ټول غیر روښانه د امریکې تم ډېره ښه روښانه ده چې هغه چېرته دي. نو د دې په اساس باید فشار راوړل شي چې هغوی هلته یا د ټول خبرو اترو د پاتې واده راشي، او یا دوی سرداګر حساب یو طرفه شي. څوک دوی ساتي حمایت کوي، څوک یې د خو د با ترهګر فرق ولیکي، خطر هاګر ولې رامنځته شو، خطر هاګر یاري څه معنا لري. په دې اساس پاکستان باندې فشارونو خبره ده. درېمه مسله دا ده چې ځینې هېوادونو ته د دې زمینه مساعده شي چې په افغانستان کې د معقولو مشروع لارونه سرمایه گزاری وکړي، د افغانستان اقتصاد ښه شي، او د افغانستان امنیتي ځواک دومره په پښو ودرول شي چې په داخل کې تقویه شي، تر څو د باندې ور باندې دغه تحمیل نه شي او دوی وکولی شي خپلې پولې وساتي.
تاسو په دې د امریکې د نوې ستراتیژۍ نه وروسته کوم داسې څه ښکاري چې حالات به ښه شي، امن به ورسره راشي؟
موږ به وګورو چې دغه ستراتیژي ډېره د تبلیغاتي او د امریکې د ګټو د زاویې نه د فشار په توګه استفاده کیږي په سیمې په ځینې هېوادونو، په مشخص ډول په پاکستان، او که واقعا د دغه د تعمیل لپاره به هڅې کیږي. دا ډېره مشروطه ده د دې په عملي اقداماتو باندې، یوازې په اعلانونو نه کیږي. امریکې پخوا هم ځینې ښه پروګرامونه تر لاسه لاندې درلودل چې متاسفانه بیا عملي نه شول، ځینې مزاحمتونه ورته وو، اما په ځینو مواردو کې امریکې پخپله هم غفله راته وو، ځینې اشتباه وکولې. مګر د بل اړخه که ورته وګورو، زه فکر کوم چې پاکستان سره د امریکې د دغه ملګرتیا یو طرفه کول، واضح کول، ډېر زیات د جګړې په کامیابیدو باندې تاثیر لرلی شي. آیا پاکستان باندې فشار راوړي، پاکستان سره یو تفاهم ته رسیږي، د ترهګرو د له منځه وړلو دپاره سره یو همګي رامنځته کیږي، او که څه بله نتیجه لري چې هغه د جګړې په وضعیت باندې تاثیر کوي. افغانستان دلته ورو ورو د تقویه په حالت کې دی، او افغانستان دغسې مرحلې ته رسېدلی دی چې دنیا ته وښوده چې ترهګر یوازې د افغانستان مخالف افغانستان کې جګړه نه کوي، پیغور چینایي ترهګر هم په پاکستان کې پراته دي، او دغه ځایونه اوس ورته په نښه دي. دغه ډول یې ورته ښودلي چې د منځنۍ آسیا ټول هېوادونه د همدغه پاکستان د وجې د یو خطرناکې جګړې قرباني کېدلی شي. نو زه فکر کوم ورو ورو که پاکستان دغه اوسني وضعیت ته او دغه پالیسۍ ته دوی وایي چې مستقبل روښانه نه ښکاري، دې ته دوام ورکړي، زه فکر کوم په سیمه کې یو ډېر قوي ائتلاف رامنځته کیږي، او دا ټول پاکستان ته وایي چې د دې اصلي جګړې پاکستان کې.
د سولې پر لور
او همدې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.